په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د شمالي وزیرستان د اوتمنځي او جرګوای پوز دوه میاشتې وخت ورکړی چې له وسلوالو سره د امن په موخه خبرې وکړي. د باجوړ سیاسي او مدني فعالانو د 14 جولای د امن پاسون لپاره تیاری تیز کړی دی او روسیې د اوکراین پر غربي ښارونو په بیگانه بریدونو کې دوه کسان وژلي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل د اوتمنځي او جرګوای پوز دوه میاشتې وخت ورکړی چې په هغه سیمه کې له میشتو وسلوالو سره د امن په مخه خبرې وکړي. دا خبر د جرګې ویان مفتي بیت الله د جولای پر 11 رسنیو ته په لیږلې یو غږیز پیغام کې کړی. نوموړي ویلي پوز ورسره منلې چې په سیمه کې لګولي محدودیتونه به په تدریجي ډول لرې کوي. مفتی بیت الله واضح نه کړه چې جرګه به د وسلوالو له کومو ډلو سره خبرې کوي او دا هم چې پوز به په یعنی وخت کې د هغوی پر ضد عملیات دروي او کنه. په میرامشال کې د پوز یو افسر د نوم نخولو په شرط مشال وړو ته د اوتمنځي او جرګې د مشرانو د پوز د لوړپوړي چارواکي میجر جنرال عادل افتخار سره د لیدنې تصدیق کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلع کې د ولسی غونډو لړۍ روانه ده چې پکې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره د هغو سیمو د نه خالي کولو پریکړې کیږي. په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجي تنظیمونو د 14 جولای د امن پاسون پرم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیز کړی دی. د پاسون لپاره د اکشن کمیټي مشر ملک ګل کریم چې دی په باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی د جولای پر 11 له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پر 14 جولای به د ضلع ټول بازارونه ترانسپورټ او هوټلونه تړلي وي. نوموړي د پاکستان په لویو ښارونو کې پرمیشتو باجوړیانو غږ کړی دی په لاریونونو او خبري غونډو کې د خپلې سیمې د امن لپاره غږ پورته کړي. دا لغه وروسته ده چې د باجوړي ولسی مشر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپاین پر مهال د جولای پر 14 په شنډای موړ نومي سیمه کې ووژل شو. دغه د جنازې لمونځ چې زرګونه خلکو ګډون پکې وکړ د جولای پر 14 د باجوړ په نوګای کې ادا شو. د مولانا خانزیب د وژنې ذمہواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د باجوړ تر هغه راځي پولیسو د نوموړي د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي د تیرو دوه ورځو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 9 کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان انور شازاد د جولای پر 11 مشال وړي ته وویل له ضلعي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری نیولی دي. نوموړي زیاته کړه چې له اغېزمنو کورنیو سره د امداد لپاره یې اړوند ضلعو ته پیسې هم ورکړي دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشت تر 18 پورې امکان دی چې نور باران هموشي او په نتیجه کې په سیندونو او خوړونو کې سیلابونه راوځي. په عین وخت کې پی ډی ایم ای د سیندونو او خوړونو په شاوخوا کې پر میشتو خلکو غږ کړی دی چې محتاط ووسی. د ادارې شمیرې ښیي چې په صوبه کې د سګ دوبي بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلي دي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د امریکا یو عدالت د افغانانو د موقت خوندیتوب پروګرام یا ټی پی ایس د غځولو غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د مریلینډ ایالت یو محکمې د جولای پر 14 وویل چې مقدمه لا هم روانه ده خو تر بشپړېدو پورې به یاد پروګرام تمدید نشي. د افغان ایوک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې د عدالت د امر په امریکا کې میشت شاوخوا 12,500 افغان کډوال اغېزمنوي. د افغانانو ته وروسته لاغې چې د طالبان په 2021 کال کې پر افغانستان واکمن شول د موقتی خوندیتوب حالت اقامت ورکړل شو. د کډوالو د حقوقو یو مدافع ډله د ټي پی ایس پروګرام ختمولو د امریکایي حکومت د پریکړې پر ضد عدالت ته تللې ده. او اوکراین او چارواکو د جولای پر 12 وویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د پیلوټ الوتکو تو غونډې په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژلي او 10 نور یې ټپي کړي دي. روسیې په بیگانه بریدونو کې زیاتره د لویدیز اوکراین ښارونه په نخښه کړي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي له 1590 ډرونونو څخه 319 او له 26 تو غونډې څخه پرته له یو نور ټول وشتلي او ناکاره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي بریدونه یې په کیف، لوتسک او خارکیف کې د دفاعي صنعت پر تاسیساتو کړي دي. روسیې د 2022 زیږدیز په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ چې تر هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جګړې نه درولو لپاره یې له خپل روسیې سیال ولادیمیر پوتین سره خفګان خولې دی، ویلي دي چې د جولای پر 14مه به د روسیې په تړاو یو لوی بیان جاری کوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو، په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي دي. د شمالي وزیرستان د وتمنځي جرګه وايي پوځ ورته دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې له وسلوالو سره د امن خبرې وکړي. د چارو یو شنونکي وايي د قبایلي مشرانو هغه پخوانی زور او حیثیت پاتې نه دی.
سیار د خاتمه نه پس د مشرانو هغه اهمیت پاتې شوی نه دی. مخاورس چې کوم مشران د شهیدان کړي شو او اغوا کړي شو.
د جولای پر 14مه د خیبر د باړې خلکو په یو ولسی غونډه کې لپوځه وغوښتل چې د امن لپاره بدیلې لارې چارې ولټوي.
آپریشن ما کوا نقل مکانی په خلکو ما کوا تاسو سره 200 طریقې دی بل طریقې استعمال کړئ چې موږ له امن رووالې.
او د ملکن ډویژن کمشنر د جون پر 28مه د سواد پسین کې د 1400 سیلانیانو د ډوبېدو په تړاو یو پلټنیز رپورټ اعلی وزیر ته وړاندې کړی دی. چارو شونکو وایي رپورټونه نه بلکې عملی اقدامات پکار دي.
زه په ځای بورډونه ولګولې شي، ارلی وارننګ سیستم دغه ولګي، د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي اغه ته ساز و سامان ورکړي شي.
هیله ده مشال ریډیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع تر ازو د ختمانځي او جرګوای په شمالي وزستان کې د میشتو پاکستاني او سرتیرو له مشر سره په جرګه کې لاغه له وسلوارو سره د امن خبرو لپاره دوه میاشتې وخت غوښته دی. د دې مشرانو په خبره د پوز مشر دا او د دوی یو شمېر نورې غوښتنې منلې دي چې ورڅخه پر ولس د ځینو محدودیتونو لکه د شپې لخوا د کرفیو وغیره لری کول د پام وړ دي. پوښتنه دا ده چې د شمالي وزستان د مشران به وسلوال خبرو ته اماده کړی شي او دا هم چې آیا امنیت ټینګول ګنې د ولسی خلکو کار دی. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د عمر وزیر د رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان اتمانزای جرگی مشران وای چې سیمه کې امنیت ټینګښت او وسلوالو سره د امن لپاره خبرو په مخه دوه میاشتې وخت ورکړل شو. مشرانو د جولای په 14مه د غلطه د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړای سره جرګه وشوه چې دوی غوښتنه لرله چې دوه میاشتې وخت ورکړل شي چې په غرونو کې ناس وسلوالو مشرانو سره د امن خبرې وکړي او د عملیاتو بغیر امن ته لار هواره کړي. میرم شاه کې د فوز یو افسر هم مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو سره جرګه وشوه، دوه میاشتې وخت یې غوښتو چې دوی د امن لپاره خپل کردار لوبوي، نو هغه ورکړل شو. د اوتمنځای جرګې وایاند مفتی بیت الله د جولای په 14مه د جرګې وروسته رسنیو ته خپور کړی بیان کې وویل چې جرګه کې دوی سره په ډیرو خبرو اتفاق وشو. وزیرستان ته د پیټرول ډیزل ترسیل چې تړل شوی و خلاص شو. موبایل انټرنیټ ترکیاتی چارې او نور بندیزونه چې لګول شوی ول راتلون کې ورځو کې د خلاصولو ژمنه وشوې. قبایلی ضلعو کې د لومړی ځل نه بلکې وړاندې هم په وار وار وسلوالو سره مذاکرات شوي، امن مایدې شوي خو دوامدار پاتې نه شوي. دا چې اوتمنځای مشران به وکولی شي چې وسلوال د امن په لار راولي او یا کم ډول خبرې کړي چې هغې سره وزیرستان یا نورو قبایلي ضلعو کې امن ټینګ شي. دا مو د څېړونکي یو خبریال فخر کاکا خیل نه وپوښتل.
قبائل کی عادت او د قبائلی نظام وسلوال چې کوم تنظیمونه دي هغوی سره چې دي کوم خبرو کې پای باندې با سرکار پدې باندې آماده کی دوه میاشتې کې کومه ده هو چې پدې کې به کامیابی راشي یا دې کې به ها غټه خبردار چې خبرو اترو ته پر خلک تیار شو دې ته دې لار ورکړي شي دغه چې جنگ خدای مسالې حل دی نه
دا انتظامیه او بیا سیمه کې د فوز مشر سره مشرانو جرګه دا غي ورسته چې د جون پات ویشتمه میرلی کې پر فوز امرګي برید کې دیر لس فوزیان وژل شوی ول چې دا غي پس انتظامیه د غلطه د یو میاشت پورې د فیو سلو سلور سلوي خو لګولا د فوزی کافلو تګرا تګ لپاره د ورځې کرفیو لګولې شي او د شپې روزانه دوامدار وي ځای خلکو د هغې وروسته د جولای په سلورمه د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو قبیلو میرلی کې مشترکه لویه جرګه کړې وه او جنوبی وزیرستان مکین کې د درې مسید په نوم جولای لسمه باندې د ممکنه فوزی عملیاتو ضد او د غلطه امنیت ټینګښت غوښتنې په موخه لویه جرګه وشوه شمالی جنوبی وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د وروستیو کې د نام نۍ پیښې هدفي بریدونه او وسلوالو بریدونو تر زیاتېدو وروسته فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نوره وغځوي خو ځایي خلک وایي چې حکومت فوز که وسلوالو زیات کاروایي کړي خو د ولس خوندیتوب دې یقیني کړي پراخ عملیات نه مانی او دوی د سیمو نه کډې هم نه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د جولای پر یولسم د خیبر په باړه کې د تیرا امن جلسې په نوم یو غونډه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل جلسې ته د سیمې د قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ ځوانو فعالانو هم ویناوي وکړي دوی ویل په تیرا کې نور پوځي عملیات نه مني او نه به هم د غو لپاره خپل کورونه خالی کړي دوی زیاته کړه چې د امن ټینګښت د ریاست سیمه ورده او د پوره کولو لپاره باید پر بدیلو لارو چارو غوی غور وکړي بلخو حکومتي امنیتي چارواکي وایي چې تر هغه راځي چې مبارزې ته ژمن دي او زیاتوي چې د وسلوالو د ځپلو تر ټولو مؤثره لار د غوی پر ضد د پوځي عملیاتو هغه ده د فرهاد شینواری رپورت
مونگ پخ پلا خورا مونگ پخ پلا خورا مونگ پتی راکے مونگ پتی راکے
دانارے زوانانو د تیرا امن جلسے پر محال وحلے د تیرا امن جلسہ د جولائی پہ یولسم نیٹا پو باڑا بازار کے ترسا رشوا پدی جلسہ کی سیاسی و مدنی فعالانو زوانانو او قومی مشرانو گڈون وکڑ او امن لپارے غگ پور تکڑ د دغه جلسې په محل د باډې سیاسي اتحاد مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی پوځي عملیات نشي زغملای او امن لپاره دی کوم بلا متبادل لارا خپل کړی
2009 نر دلی مودا واز مایل څو اپریشنې وشولې خو د عوامو کورم پکې ورون شو د عوامو مړیم پکې وشول د عوامو کوروبورم پکې تابو شو د کونې پکې ورون شو مویشي مال مویشي نه دی حیوان ایم پکې مړشول څه فائدہ نه لوشو نمونگ حکمات نا دا مطالبہ کہو چھے آپریشن ما کوا نکل مکانی پا خلکو ما کوا تو سرا دوا سوا طریقی دی بلا طریقہ استعمال کا چھے مونگلا آمن رو والے عربون روپی دی مونگ دے ٹیکس پا دا بار باندے ہو لگے دے دا دے کم ازار اغلل دے مو کورو بور باندے ازے چھے افغانستان لطم زبے پیوزا سم دا خل سنگ رو سی اے دا سیکوریٹی فورسز نا پختنا اکوی مو پختنا جوڑی گوشی دا تو سرا پا کم ازار اغلل
په دې جلسه کې ځنې نورو قومي او سیاسي مشرانو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل
الف خان نومامه وو یاره ان شاء الله چې خل بنو دي چې کونده داسې ته دوه سره وروتري وغټلو دا وخت نه رو چې یو خو کډول کې ګنا بیا بل چې کونده دوه لخ کری جوړي د لخ کری مې مسرت کړی یی دوی درې ما خبره دا چې مې په خپل لوکا کې د کوم افسرون دي دغه لدا په غومر کو چې نور د امن چې خدای کې وخیر روي والا او کارور نو واستو نو اسلام اباد په ان شاء الله بلا کو
عبدالواحد یم چې د موږ د ریاست کمی ادارې دي د امن امان زموږ ادارې دا ډېره مضبوطې ادارې دي دا ډېره تکړه ادارې دي دا ډوري گیم نه خو یو شاکم دی چې دا د دغو یو موټی دهشتګرد سره ملوثي نو دایو مطالبه هم دو کدی موږ د ادارو د ثبت تکړه چې دا ملوث نه دي نو بیا د امن امان بحال کیږي که بیا دا ملوث وي نو د ملوث کېدو بیا هیڅ سوال نه پیداویږي چې یا موږ په دا مرچونو کور وشي خو به هر حال نن چې په بوڑا کې کم د سیاسي شعور په بنیاد باندې کم ولسی مزاحمت اعتماد شروع شو که دا تسلسل موږ برقرار وساتلو نو د مضبوطونه مضبوط خلچ دي دا به تختی دا به وال خوري.
د خیبر ضلع په باډه بازار کې دا جلسه په داسې حال کې شوې چې په تیرا کې بدامنی زیاته شوې او هلته ځنې کلیو خلکو ته ویل شوې چې خپل کورونه دې لنډې مودې لپاره خالی کړي چې پوست پکې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړي. د تیرا ولسي وګړي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په دې وروستیو نښتو کې تر ټولو زیات زیان دوی ته اوښتی او د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په آبادیو باندې مارټر ګولۍ راپریوزي او د ډرون یعنی کوارډ کاپټر بریدونو کې هم د دوی یو شمیر عادي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د تیرا د اوسیدونکو په وینا هلته په جون میاشت کې وسلوالو درې تنه ځوانان ریاستي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي او دې نه وړاندې هم ځینې کسان د حکومتي ادارو سره د مرستې په تور وژلي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر جرګو کې د تیرا قومي کمیټې مشرانو ته ویلي چې هلته په لرې پرتو کلیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات مهم دي او پوز غواړي چې دا سیمه ترې پاکه کړي او امن پکې قائم کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجی ډلو د 14 جولای د امن پاسون په نوم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیزی کړی دی. د پاسون لپاره د اکشن کمیټې مشر د باجوړ پر ولس غږ کړی دی چې په غونډه کې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. دا لاغه وروسته ده چې د باجوړ یو ولسي مشر او د عوامي نشتل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپین پر مهال د جولای پر 14 په شنډای موړ نومې سیمه کې ووژل شو. په دې اړه د شاهنواز ترغزي رپورټ چې د مولانا خانزیب له خبرو پیلېږي چې تر وژنې یو ورځ مخکې د عنایت کلا بازار په جومات کې خلکو ته کړې وي.
چې د 14 تاریخ د اتوار ورځ 9 بجې د باجوړ ټولو قومي سیاسي مشرانو، علماو، د بازارونو سوداګرو مشرانو، د ځوانانو یونینونو دا یو غونډه ورکړې ده چې ټول باجوړ بازارونه بند دي او په دغه ورځ باندې به موږ د امن لپاره راوځو. نه نور د وطن نه کډوال کیږو، نه خپل بازارونه ورانول منو، نه کلي ورانول منو.
د سبانی پاسون لپاره د مولانا خانزیب دغه مهم لا هم نه دی ولاړ. مولانا خانزیب په 14 جولای د باجوړ د لوبو په لوی میدان کې ولسی امن پاتون ته خلک بلل. دغه خبرې په یو ځای جمعات کې د مونز نه پس کړې وي، خو بیا دې د جولای په 14 په شنډۍ موړ باجوړ کې ووژل شو. یو 14 د جولای مازیګر د باجوړ اکشن کمیټې چې هغه کې سیاسي او سماجی ډلې، حق غوښتونکي خلک، د ځوانانو تنظیمونه، د کاروباریانو اتحادیې او ګڼ خلک غړي دي اعلان وکړ پاتون به کېږي. د کمیټې مشر او د مسلم لیگ نواز ډلې باجوړ صدر ملک ګل کریم د دغه پاتون د انتظاماتو په حواله د میډیا سره خبرې کړې.
د بیمار دغه وب کې ازادي باقی بچ کم دے، ارز بندی، ٹرانسپورٹ وا بندی، بازارونه وا بندی، ہوٹل وا بندی، کاغه مشهور دکان دے، کاغه وڑو کې دے، کاغه دے دکانونو دا مکمل بندی. د باجوړ عام اولس نه علاوه کراچۍ کې، لاہور کې، پېښور کې، په ټولو ښارونو کې چې څومره زمونږ د باجوړ کمیونټي نشته ده، ټولو ته درخواست دی او ورسره ټول پښتون کمیټې ته زمونږ درخواست دی چې په خپل خپل ښار کې د دې 14 تاریخ باندې د دې امن پاسون په حواله باندې پریس کانفرنس وکړي.
د باجوړ په ښار کې د ولسي امن پاسون اعلان څو ورځې وړاندې شوی. په 14 جولای په مومند کې هم دغه شان ولسي پاسون اعلان شوی. مولانا خانزیب د دغه شان پاتون یا امن غونډو د پاره تر ټولو زیات فعال وو او د باجوړ شاوخوا ګڼو کلو ته، بازارونو ته، حجرو جمعتونو ته وته او د سبانی پاتون د پاره خلکو ته دعوتونه هم ورکړي. ملک ګل کریم خان دا هم ویلي دي د باجوړ ولس دی په دې امن پاڅون کې ګډون وکړي او د پښتمنو غږ هم وکړو. پاڅون له ورتونکو خلکو دپاره دی د ګډ بندوبست هم وکړي. یاد دوی چې د مولانا خانزیب د وژنې ذمهواري کومه وسله والې ډلې نه ده منلې، بلخوا د باجوړ د پولیسو د سی ټی ډي څانګې قانوني رپورټ هم درج کړی چې پکې قاتلین نامعلومه دي او دغه رپورټ کې د ترهګرې ضد قانون مادې هم لګولي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته خوږی ستوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د نظم اداره وایي په تیرو دوه ورځو بارانونو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د دې ادارې ویان مشال ریډیو ته ویلي چې لزلي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره یې تیاری نیولی دی. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشتې تر ولسمې پورې امکان دی چې نور باران وشي او په نتیجه کې په سندونو او خوړونو کې سیلابونه راووزي. د پی ډی ایم ای په خبره په صوبه کې د سګ دوبي بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلي دي. له پیښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای وای بارانونو له وجې خیبر پښتونخوا کې نه کسان جوړ شوي دي. د جولای په 11 سهار وختي 15 بجې د 400 په محمود آباد سیمه کې د کور چتر پرېوتو په خو کې د یو کور شپږ تنه جوړ شوي دي چې په کې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي. د غړو د صوبې نور سیمونه د کورونو لنګېدو او جوړ معلومات هم ترلاسه شوي دي. د پی ډی ایم ای ویان انور شهزاد په دې بابله مشال لیډو ته ویل چې غزمنو سیمو ته امدادي سامان او فنډونه اړوند ځلې انتظامیو ته ورکړل شوي دي.
نقصان رسیدلی دی. پی ڈی ایم اے اور ٹول ضلع انتظامیہ پکلا کا رابطہ کیدا جیسے قسم بد اپیخی نو ٹول مشینری چمتو ساتھ لے شوی دا. پی ڈی ایم اے ایمرجنسی آپریشن سینٹر سلیری فال ساتھ شوی دی. دا مونسون په لړ کې ټول ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن ته امدادي سامان هم رسول شوی دی او چې کوم امدادي فنډونه دي هغه هم ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن ته دا مونسون پلان مطابق چې کوم دی ورکړی شوی دی.
دا موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي 11 جولای پورې دغه ډول د تیزو هواګانو سره د تیزو بارانونو امکان دی او خړونو سندونو کې د سیلابي صورتحال هم. نو باید ولس احتیاط وکړي، په خصوص دغه هغه وګړي چې سندونو خړونو سره شوخه کې اوسیږي او یا کورونه او ودانې کچا او کمزور دي او کوم خلک چې په دې ورځو غرایز سیمو ته د سیل لپاره ځي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم مشال لیډو ته وایي
تیز باران امکان هم پکې شته او دا غوړ تیز باران په وجه باندې چې دی نو په خورونو کې او په سندونو کې دا په اوم زیاتې دي چې هغه زنه زینو کې سیدا به صورت حال هم پیدا کړي او بل دا چې هواګانې او بالکل سره به تیزې چلیږي خو لکه مستقل نه کنه وخت وخت سره او زه په ځای باندې.
دا قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای تر مخه د 15 جون نه شروع شوې بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې تر اوسه شاوخوا 30 کسان مړ کړي او یو شمېر نور جوړ کړی دي. دا ډول د 500 پورې ودانه او کورونه هم لنګ کړی دي. بلخ ټول صبح کې ضلع انتظامیه لخوا سندونو او خړونو په خوښه کې د تجاوزاتو لرې کولو عملیات هم پیل شوي دي او د سندونو خړونو په حدودو کې چکم دکانونه هوټلې ودانه او مارکیټونه جوړ دي. د هغې د لرې کولو او راورځولو عملیات په ټول صبح کې دوامدار دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ملکن ډویژن کمشنر 13 جون میاشت د سواد په سیند کې د 1,500 سیلانیانو د ډوبېدو اړوند خپل پلټنیز رپورټ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې جمع کړی دی. په رپورټ کې هغه حکومتي ادارې په ګوته شوي دي چې خپل کار یې په سمه توګه نه دی کړی او له وجې د جون 20 هغه پیښه رامنځته شوې وه. په رپورټ کې صوبایي حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي چې د سواد سیند له سیلابي اوبو څخه د سیمې اوسیدونکي او سیلانیان څنګه محفوظ ساتل کېدای شي. د چارو ځینې شنونکي وایي چې یوازې د پیښې پلټنې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د سواد سیند حدبندي وکړي او خپلې ادارې له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره چمتو کړي. د نیاز احمد خان رپورټ.
د ملکن ډیویژن کمشنر او ورسره درې نورو تحقیقاتي افسرانو د سواد په سیند کې د 1,400 سیلانیانو ډوبېدو درې شپېته مخونو باندې رپورټ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته وړاندې کړی. رپورټ کې ویل شوي چې د جون په 20 نیټه د سواد په سیند کې سیلاب کې ګیر 1,500 تنانو مړو زموارو کې ضلعي انتظامیا، د سیلابونو خبرداری ورکوونکي ادارې اریګیشن، بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي اداره ریسکیو یو دوه دوه شامل دي. دې تر څنګ د هوټل مالکان هم قصوروار دي. رپورټ کې ویل شوي چې د یادو ادارو یو بل سره او بیا د پولیسو سره د رابطو نشواله هم ده. رپورت کې دا هم ویل شوی چې بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو دوه سره په سیلابونو کې متاثر خلق هندي کولو لپاره مناسب اوزار نشته. رپورت کې دا هم ویل شوی چې د اوبو په لارو کې ګڼ شمېر ودانې دي او دغه لوجې د اوبو لارې بدلې شوې. په دغه ترڅ کې ځلې انتظامي وروسته 602 تیا کینه لازمه کې د اوبو په لارو آبادې ړنګ کړي، 120 ودانې تړلې شوې او 1,300 او یا کینال ازمکه باندې آبادی ناقانونه ګرځولې شوې چې دغه د اوبو لارې نیولې. رپورت کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره تجهیزونه هم وړاندې کړی شوی. په دغه رپورت د سواد خبريال سید شهاب الدین وای چې داسې تحقیقات او رپورټونه وړاندې هم شوي، خو مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي.
داسې قسمه انکوایریانی، داسې قسمه رپورټونه دا وختن په وختن زموږ په دې وطن کې پیښ کیږي، خو په عملی توګه باندې چا دې ته عملی جامه نه ده اچولې چې تر څو پورې دا سین دوانه طرف ته محفوظ شوی نه وي، د دې حد بندی نه وي شوی او بیا په مستقله توګه باندې چې کوم تجاوزات جوړیږي یا په سین باندې قبضه وهاله کیږي، د دې متعلقه ادارې دي هغه خپلې ذمہواریاں نه پیژندلې. نو داسې قسمه کسل کمیټیانې جوړې شي او داسې قسمه کسل رپورټونه مخې تراشي، خو په دې باندې عمل درآمد نشي کېدای.
خبريال سید شهاب الدین زیاتوي چې هر کال د سواد په سیند کې سیلابونه راځي او ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه اړوي. کچري حکومت واقعي دغه زیانونه کمول غواړي، نو د سواد ولس په مشوره دي عملی ګامونه پورته کړي.
په کاردار چې حکومت داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دې په عملی توګه باندې مخنیوي وشي، ځای په ځای بورډونه ولګول شي، ارلی وارننګ سیستم دا چې کوم دی فعال شي، د په ځای په ځای باندې دغه ولګي، د دې سره سره چې کوم د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي هغې ته متعلقه ساز و سامان ورکړی شي او نوې ټریننګ او تربیت ورکړی شي، نو داسې قسمه سانحات به مخې ته نه راځي. او کچری صرف انکوائری کمیټي جوړ شي، اعلان وشي، نو عوام به هم مطمئن نشي، ځکه چې د عوامو نقصان شوی دی هغه په دې خبرو نشي مطمئن کېدی.
صوبایي حکومت ته په رپورټ کې وړاندیزونه شوي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو دوه ته د نوي مشینري ورکړي، د سارنې لپاره د سیند په غاړو مرکزونه جوړ کړي، د سیند په غاړو آباد هوټلو ته سیلاب کې مرسته ورکول لپاره اوزار ساتل هم ضروري دي. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې صوبایي حکومت به د سیلاب متاثره خلکو مرستو لپاره ریسکیو یو دوه ته 3 او 1 کروڑ روپۍ د نوي مشینري د سارنې مرکزونو جوړولو او اهلکارو ته تربیت ورکول لپاره ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر،
روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز درته اورو. د اوتمنځ او جرګوایي پوځ دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې په شمالي وزیرستان کې له میشتو وسلوالو سره د امن په موخه خبرې وکړي. دا خبره د جرګې ویان مفتي بیت الله د جولای پر 11 رسنیو ته په لیږلي یو غږیز پیغام کې کړی. مفتي بیت الله په عین وخت کې نه دا واضح کړی چې جرګه به د وسلوالو له کومو ډلو سره خبرې کوي او دا هم چې پوځ به په عین وخت کې د هغوی پر ضد عملیات دروي او که څنګه. په میرام شاه کې د پوځ یو افسر د نوم نښولو په شرط مشال لوته د اوتمنځ او جرګې د مشرانو د پوځ د لوړپوړي چارواکي میجر جنرال عادل افتخار وړایت سره لیدنه تصدیق کړی دی. په باجوړ کې فعال سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو د 14 جولای د امن پاسون پروم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیزی کړی دی. د پاسون لپاره د اکشن کمیټه مشر ملک ګل کریم چې په باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی د جولای پر 11 مل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پر 14 جولای به د ضلع ټول بازارونه ترانسپورټ او هوټلونه تړلي وي. نوموړي د پاکستان په لویو ښارونو کې پر میشتو باجوړیانو غږ کړی دی چې په لاریونونو او خبري غونډو کې د خپلې سیمې د امن لپاره غږ پورته کړي. دا لږ وروسته دا چې د باجوړ یو ولسي مشر او د عوامي نشتر ګوند مخکښ مولانا خان زیب د همدې پاسون لپاره د کمپین حال د جولای پر 11 په باجوړ کې ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي فتنو پر وخت د نظم اداره پی ڈی ایم اے وای د تیرو دو ورځو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان انور شهزاد د جولای پر 11 مشالو ته ویل چې له ضلعي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری نیولې دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي د روانې جولای میاشت تر 11 پورې امکان دی چې نور باران هم وشي او په نتیجه کې په سیندونو او خوړونو کې سیلابونه راووزي. او اوکراینیو چارواکو د جولای پر 12 ویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د بې پلوټ الوتکو توغندیو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او لس نور یې ټپي کړي دي. مشال ریډیو لن خبرونو اوس په بلې موضوع ته راشو. د غلام خان پر لار د بارډونکو لاریو او لویو موټرو یو شمېر ډرایوران شکایت کوي چې د لارې د تلکېدو له ورځې بیا تر دې وخته د لارې خلاصېدو ته په تمه دي او په خپلو ګاډو کې شپې تېروي. دوی د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې هغه لار بیرته د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په موخه پرانیزي. د غلام خان لار د پاکستان حکومت لخوا د ناڅرګند د دلایلو له مخې د جون له 9 راهیسې د هر ډول سوداګریزو توکو او خلکو د تګ راتګ پرمخ تړل شوې ده. نورحال نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې دا کوي.
که څه هم د غلام خان بندر د تړل کېدو شپې ورځې ډېرې شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې په دې خوا کې ډریورانو خپل په بیلابیلو توکو بار یو شمېر لوی موټر په دې تمه ودرولي دي چې ممکن لاره ژر پرانستل شي. یا ډریوران چې څو ورځې انتظار ستړي کړي، د دواړو خاورو چارواکو غواړي چې د ډاډمن سوداګریز کاروبار په خاطر دې د غلام خان په ګډون ټولې ترانزیټي لارې پرانستې وساتي. دوه تنه ډریورانو لاجمیر او سید ولی مشال رادیو ته وویل،
مخته چې ده بیا بخي زیان ځکه چې دا موږ د مزار نه راوړي دي تر بارډر مرسولي. اوس دا 12 ورځې کېږي چې بارډر بند دی. بس چې څه خرچې مو لرلې د غم وخواړي، دغه معلومات مونږ کېږي چې دا بارډر خلاصېږي که په خرلڅې وي. سو په خرلڅې مال ولاګان دغسې یو کراوای چې هغه موږ د تیلو مصارف هم نه جګي. زما د لوړ دواړو لور نه دا خواهش ده چې د ترانسپورت سره د نور دا زور زیاتی که دا لور ده که هغه لور ده، دا دې نه کوي، دا دې سیاسي نه ګڼي، دا مونږ ته یو ځای بل ځای تلک نه دي. نن دا گیټ بند نه، نن هغه بند. په کار دا چې مونږ ته سہولتونه برابر کړي، چې مونږ احترام وکړي، چې مونږ په دې ترانسپورت باندې دا ملکونه روان دي. مونږ دوی ته غلې دانې راچلو، مونږ دوی ته شپې ورځې په ځان یو کړي دي، مونږ دوی ته شوګیری تیرو. خو برعکس متاسفانه چې مونږ سره هغه چلند نه کیږي، کومه چې مونږ زړه د نړیوال اصول دی هغه چلند مونږ سره نه کیږي.
د غلام خان د لارې موټر چلوونکي وی بل ستونزې ته اشاره کوي. وایي سوداګر دوی سره د لارې د بدلولو له توانه ځانونه پسند کوي. همدار از د غلام خان په سیمه کې د لارې لبندیدو حق کسان هم زیانمن شوي چې په دې ځای کې په ورځینی کاروبار بوختي. یو تن ډریور نور محمد خان او بل تن هټیوال محمد رحمان وویل،
یغې لارې ته روان و، هغه مال ولاوي چې وار پیا نه در کومه، بیخي تاسې حق نه لروي. مو مال درته بار کړی، میرم شا ته میرم شا نه بي تاسې وروی هغه ته متنیو ته پیسې نه در کوو زیاتې پندغه کریا درته وړی. موږ ورته وی چې رسېدلی مال دی موږ خو داسې نشو کړی چې رسېدلی مال تو ته بیا په بله خوا درته وکړو. دا کې بس اوسه پورې ویلوړ یو.
موږ ورځې مخکې 15,000 او 40,000 داسې 10,000 سودا کې ده. اوس ان ورځې 0 روپۍ سودا منې کېږي، ځکه دغه د یوه لار او د موټر راځي، ډروران دي، منشیان دي، ګمرک کله معمولین پانډیان ټول دی ګمرک ته راځي، د یو خوادي خو لارې دوکانداران ټول پمپو باندې تغیر کړی، هر شي باندې تغیر کړی دغې لارې.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم د غلام خان د ترانزیتي لارې په ناڅاپي او اړخیز بندښت اندېښنه څرګندوي او د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې دې ستونزې ته یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې سوداګر او موټر چلوونکي له بعدي زیانونو وژغورل شي. د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشر نواب امیرزی وویل
د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ګاډو اتاق چې موږ یې پاکستان سره لرو په دې عقله باندې هڅه وکړي او دا هڅې دې نتیجې ته ورسیږي سره چې د لارو په بندولو کې یو بل له وړاندې خبر کړو او موږ سوداګرو ته دې خوا ته او سوداګرو ته یو خوا سوداګرو ته دومره لوړه پیمانه زیان ونه رسیږي.
یاد دی وی غلام خان د ترخم او سپین بولدک نه وروسته دریمه مهمه اولنده ترانزیتی لار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ور باندې د سوداګری زو توکو ډیر واردات او صادرات کیږي. که څه هم د غلام خان لار د اوس په ګډون څو ځله مخکې هم په اوږدو تړل شوی، خو سوداګر بیا د خوندیتوب، واټن او د ګمرکي خدمتونو له اړخه ځانونو ته په ګټه بودی.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
جمعه اسلامی د جولای پر 9 ټولګوندیز غونډه را بدلې ده او ویلي دي چې د دې کار مخه په قبایلي ضلعو کې د جرګې د زوړ نظام بحالولو د مرکزی حکومت پلان ته یوه کتنه کول دي. ګوند ویلي چې دا غوسیمو پر امنیت به هم په هغه ټولګوندیزه غونډه کې خبرې کیږي. جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه دریځ لري چې مرکزی حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته بحالولو په ترڅ کې د قبایلي ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او دغه سیمو مدني وسایل لوټ کړي، خو حکومت لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. غلام غوث معلومات راکوي.
جماعت اسلامی د قبایلی ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړی شوی نوی کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 9 نیټه د یوې ټولګندیزي غونډې را بللو اعلان وکړو. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جولای په 10 د جماعت اسلامی سیاستوالو په یو خبری کانفرنس کې په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخې نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامي سیاستوال او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال رېډیو سره په مرکه کې وویل
ای از لو د پاره کوم کمیټه جوړه کړی دا کمیټه غیر آئینی او غیر قانوني ده. د دې مرجر یاري ورس کوي یا په هغه کې صاحب انجینرینګ کوي، نو موږ د ریورس کې دوه مخالفت کوو، د انجینرینګ مخالفت کوو. سیاسي جماعتونه په 29 جولای د پاره جمع کوو چې یو لزر انټیلیجنس بیسډ اپریشن شوی دي او 1,18,000 خلک کورونه وران شوی دي. خپل د حکومت اعداد شمار دي تقریبا 1500 سکولونه وران شوی په سابقه قبایلی اضلاعو کې او زرګونو تعداد کې مارکیټ نو دکانون نو دوران شوی دی، صحت ادارې تبا شوی دی، وادي اوس را شوی وی چې 1,000 ارب روپۍ بدر کو اغه وته نه دی میلاو شوی.
د جماعت اسلامی د جنوبی ضلعو جنرال سیکرتر ظهور خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبی او قبایلی ضلعو کې ناامنی دومره زیاته شوی چې خلک په ولسی پاسونونو کول هم ستړي شول، ولی په جنوبی او په قبایلی ضلعو کې حالات نور هم د خرابیدلو په لوري روان دي.
چې زمون کم ځای کم شوره چې لکه مروت کې نن سبا دی بنو کې دی او په قبایلی اضلاعو کې روان دي، نو داغه الریډي ریفلیکشن په دې لکو باندې هم دی. شمالي وزیرستان کې بچنی دا، جنوبي وزیرستان کې بچنی دا. په 11 تاریخ به جنوبي وزیرستان خلک امن د پاره راوځي، په کرک کې امن مارچ شو، په بنو کې شو، په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن د پاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو، زمونږ مشترک دغه دا چې اپریشن د مسلو حل نه دی. دا دومره تنګ شوی دی ګورې چې یو تا یو ځای کې روزمره اشیاء نشته د خوراک، یو شی چې دلته په 30 روپۍ ملاویږي په کرک کې یا په پېښور کې او هلته په علاقو کې په 1,000 روپۍ ملاویږي، نو دا خلک به تنګیږي نه.
د جماعت اسلامی د وستی زلو امیر عبدالواسع مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی زلو لپاره د نوې کمیټې جوړولو د لارې دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي او دوی غواړي چې د رابللې شوې ټولګوندیزې غونډې د لارې د دې مخه ونیول شي.
ایف سی آر قانون چی پاگے کی دے انسانی بنیادی حقوق محفوظ نو او یو زل بیا حکومت آغا طرف تطلق واری من دے مخالفتم کو او دے دا پارا چی دا ٹول منگا پا دے آواز مانی متحد کو ٹول پولیٹیکل پارٹو دے ایف سی آر خلاف یو کمپین چلا ہو لے ہو مہم چلا ہو لے ہو او پا دے دا ٹول اتفاق ہو.
پا خبری کانفرنس کی دا جماعت اسلامی سیاستوالو دا غوختن ہم اکڑا چی نور دی پا دغا سیمو کی دا پوزی عملیاتو کولو سخا ڈڈا اکڑے شی او د قبایلی ولس د اعتماد به حلولو لپاره دی صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه جمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زمکولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړي وي چې په کې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیایي کارونو کولو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلي او اوس یې د نورو شاوخوا 1500 سکولونو هم د سپارلو پریکړه کړې ده. دا خبره د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه د جولای پر 8 په یو خبري غونډه کې کړې. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د حکومت او شخصي ادارو د شراکت دارې یا چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ ورته وایي لاغ لارې کړې دی او مخه تعلیمی معیار او شرح کول دی. بل خواشنون کی وای چې حکومت باید په سکولونو کې د استادانو د کمی ترڅنګ د یو شمېر نورو ضرورتونو پوره کولو ته هم پام وکړي. عظمت علی شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وای چې د صوبې له 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سېکټر ته وسپاري. فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هاغ سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ دی او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارټنرشپ پروګرام لمخې به شخصي شي. نوموړي ویل چې د صوبې 21% نه سیوا فند د تعلیم په برخه کې لګول کیږي خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړینه ده چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ پروګرام ته لاړ شي.
اولنې برخه کې مونږ اته سکولونه شامل کړیو. په میډیا اکثر دا خبره کیږي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو ته حواله کوي خو داسې خبره نشته او نه مونږ سکولونه پرایویټ کوو بلکې مونږ صرف مصرف کوو. په پی 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 پروژه کې به د سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیاري شي. صرف په سونو داسې سکول نشته چې ودانۍ جوړې دي خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمی له امله په هغه کې زده کړې نه کیږي. نو ټول هغه سکولونه چې په تعلیمي معیار ښه نه دی هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي.
پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا پی 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 پروژه یو پروګرام یا ماډل دی چې پکې حکومت او شخصي ادارې په ګډه یو شمېر سکولونه د شخصي ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي خو د سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي. د پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشتوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړو خو دا وخت محدود سکولونو پورې وو. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادی ایپټا جنرال سیکرټري میراج علي خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیاوي ورکړي
او د استادانو د سټاف د کمی د وجه نه زموږ ډېر سکولونه چې کم دي نغې هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی چې ته چې شپږ کلاس یې او هلته کې ماشومان دوه استادانې او غشپک کلاس تغی یا وو کلاس تغی پڑھائی کئ لازمی خبر دا چې دغه هغه سی رزلټ نشی راتلې چې کوم دی ایکسپیکټ کئ او دی چې کوم سکولنا پبلک پارتنرشپ باندې ور کئ کوم پرایوټایزیشن طرف ته دی کوم لار روانه کړی دا نو هغه هغه سکول لې چې کې دی بیا شپږ یا اته استادان ور کئ خو بد قسمتی دا چې استاد نه پوره کوي پکار دا چې راته مخ کړم به سکول ته استاد پرووایډ کا ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا ورسته دغه د کوالټي او د کوانټیټي ته پوسو کا زمونږ د خیبر پښتونخوا په زیاتو سکولونو کې ډیر کم تعداد سره استادان دي د کلاس وایز استاد ورشته دي
د خیبر پښتونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخ کالې د تعلیم لپاره درې سوا او څلور شپېته ارب روپۍ اخوتی دي کوم چې د تیر کال په نسبت یولس فیصده سیوا دي چې پکې به د پنځوستو زیات نوي سکولونه جوړوي او لشپاړه زرو زیات استادان به هم برتی کوي په پاکستان کې تعلیم لپاره کار کوونکي ادارا پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مئی په میاشت کې جاری کړي خپل یو څېړنه کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میتس یا حساب په زده کړو کې کمزورې دي او د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوها له نورو صوبو کم ده اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 55 فیصده انګریزي کې 40 او په میتس یا حساب کې 38 فیصده نمبر اخیستې دي د اووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30 او په حساب کې 15 فیصده نمبر اخیستې دي د ادارې یو مشر عمر اورگزئی مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته پاملرنه وکړي
پخوانی فاټا وګوري یا فار اگزامپل موږ سره د ټانک یا کوهستان د دې چې کوم ته راواخلې سټوډنټ لرننګ آؤټکم شرا انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي نو د دې ټول چې کله هغه وبسې مجموعه وبسې نو دا د ګورننس سټرکچر بهتري د پاره د دې کوم اقدام اخسته ده یعنی بلډینګ زما ده استاد زما ده خو دغه د مینیجمنت چې کومه طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي او هغه دا نه چې بس ما ورکو او زه تنه خلاص شوم نه هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ستي چې ماشوم شره ټیک تا که ټیک نه ده د دې به ایویلویشن کیږي بار بار دا خبره ځکه کوم چې موږ سره د اوت څلوېخ لکه ماشومان چې کوم سکولونو نه بهر دي په دې کې زیاتر ماشومان داسې هم دي چې هغه پرایمري ته لاړ شي او پرایمري نه بعد هغه ډراپ آؤټ شي اول چل سره موږ سره هلته کې موږ سره مډل سکول نه وي هلته موږ سره مډل نه بعد به موږ سره های سکول نه وي خیبر پختونخوا چونکې دا اقدام اوس خلو په 2025 کې خدا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچستان د پنجاب حکومت آلریډي اخیسته و او په دې وخت کې په پنجاب کې 40,000 سکولونه د سیدي چې هغه پی 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 موډ کې ورکړي دي پنجاب ایجوکیشن فاونډیشن په تر باندې چې په کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي په هغه باندې بلډینګ باندې ځان ته یو خرچه ده بیا ماشوم سکول تراشی استاد نه ان شارټ دا چې مونږ په سرکار کې یو ماشوم باندې کم از کم د منتلی د یو میاشتې په دې وخت کې 44,000 خرچه کوو په یو ماشوم باندې او بل اړخ ته ما نه پرایویټ چین یعنی ښه پرایویټ چین ما ته وایي چې ته ما ته ماشوم راکا زه تا ته په 90,000 یعنی نیم قیمت باندې زه تا ته ماشوم سکول کې انرول کوو هم هغه د معیاري تعلیم ټیکو هم تا ته
د خیبر پښتونخوا تعلیمي اداروي چې په صوبه کې د 15 خلکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت معاش او نور ستونزې ورپېخې دي ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پښتونخوا د اپریل د میاشت په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو بشمول کوهستان کولی پالس او دیر کې زیاتره سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د چارسدی ابازه سیمه چې دا غد امونو د باغونو لپاره مشهور ده دا محل هغه ځای باغونو د امونو فصل ورکول پیل کړی دی. په بازو کې شاوخوا 50 اوبخې 1500 جریب ځمکه د امونو دغه باغونه کرل شوی دی. ویل کېږي چې په دې باغ کې شاوخوا 10 قسمه امونه دي. زموږ همکار شانواز ترکزی د بازو هغه باغ ته ورغلی دی او دا رپورټ یې موږ ته را لیکلی دی.
د بازو د امونو شوکه شروع شوه. هغه ته شاوخوا 1500 جریب ځمکه باندې ته یو درزن قسمونه امونه کرل شوی چې باغوانان وي شوکه وي څه دونی میاشتو پورې روان هم وي.
سماجی معتبر خان شوکه تقریبا 2-3 ورځې سٹارټ ده. دا به ان شاء الله 2 میاشتې ریګولری هغه نو به سی بات کې کم کم راځي.
کم کم دلته تاسو
برګي جی تقریبا سندري شو چون شو نور ټول شو لنګلا شو لا سپینر جون شو لا داخله کا مقامی امونه دی دا ټول دلته موجوده دی. اور د دینه علاوه چې کم ده شربتی وغیرہ وغیرہ تقریبا دسه دسه امونه پکې چې یو دانه 2 کیلو پورې
دلته کې
بالکل جیشته ده.
تا باغ تاسو سمره ده
دا 18 جرب ده.
نو چې کله اوس امونه سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونه سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو 2-3 میاشتې بعد به مالټه شروع شي خپل منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو لچو هم کوو دا ټول منګه دې اکثر ټچ یو میاشت 2-3 پکې پاري غرا دي نور ریګولر کار
نو ریګولر کار او سوبر لیبر بر سره کار کوي
یاره اوس وخت کې خو تقریبا 50-60 خو وي
ابازو د 4 فدیز لیبر خدا په شمالي اړخ د محمدو پلان غار ابا دا سیمه غریزه ده. نو د باغوانانو خبره چې د میوه بیماریان یې هم نه وي او میوه هم د مقرره موسم نه شاوخوا میاش پس راځي. دوی بیا زیاتوي چې دوی ته دغه میوه ډیره ګټه هم کوي. عطا خان هم د 500 جریبو نه زیات باغ په اجاره اخیستی دی. وای
دا زمونږ زیات تر ما چې کم دی زیات اکسپورټ کیږي. دا پېښور تم دی دا اسلام آباد تم دی او بیا ایکسپورٹ کیږي زیات تر دوبئی ته ایکسپورٹ کیږي بیا پکې اکثر یورپ ملکونو ته ایکسپورٹ کیږي یا دې نه چې کوم اسلام آباد لاشه هغه او وی وال ایکسپورٹ کیږي.
نو د کله امون په باغ کې شوکه هم کوي خو او خراب امونه د یو بل هم بیلوي پیټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوري هم خره ځکه د دب خبره سحر باغ تر راشي مخام تر کور ته واپس هم ځي او د ځان سره میوه هم یوسي.
دا به زمون د میاشتې تنهایی مثال خبر زرو والم پکی 2200 والی 600 والم پکی ها په دې کې مونږ لاس پی وو خدای مونږ لړې فن را
او سیدا ختم شي بس کې
بیا ماټی دی را سره مزه مونږ دا روزګار ټماټر راشي مالټا راشي لوکاټا راشي.
د ابازو اړخ ته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلی کوم چې په 1914 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګریزانو 400 او مردان ته وستلی وړې د ابازو غونډو اړخ ته د محمد ډیم نه یو بل د اوبو نیر هم جوړېږي چې هغه به هم د مومندو د انتظامیه په خبره را روان کال کې فعال شي. نو د دغه سیمې باغوانان وایي دوی سبزیانې هم کوي او د دغه نیر سره به د اوبو ستونزه هم هواره شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې اردوونکو د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادیږي لکلونو راځي د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاہ جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور زما هارون بچا په دې رپورټ کې تاسو اورئ. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای لپاره غونډیږي. د کوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته وویل له 13 شاوخوا 3 لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس 1.5 کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه لغره چټ شریف ختم ورته وي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھ تو سوپیانہ کلام حمزا بابا ڈیرا شاعری پکا کنا دربار لکھ سخورتی کو استاد ویلی دی کنا اوسو بیا مار جوڑ کڑی حمزا بابا شیرنا رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غغونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پاس کی دلته کې دازې آباد بالا ماړه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز خدای سلسله دا دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی او وایي چې د بادشاہ جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د بادشاہ جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواره د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تسکیې د سوابه. د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همد اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. بادشاہ جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې ولله د جنګ په شکل کې راوړي پښتون خو آ لړي چې دی نو جنګ دی لو شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی کامی.
تبلیغ غونکې او موسیقار ماسخان وصال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یو شمېر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.